سلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې ګړه کې به تاسو د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د ازبکستان په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی له وسلوارو سره پنخته کې د پاکستانی پوز یو میجر وجل شوی. افغان امنیتي چارواکي وای په غزنی کې عملیات په بریالیتوب روان دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې اترې کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر شپه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې له وسلوالو سره په نخته کې د پاکستانی پوز یو میجر وجل شوی دی. د پوز د عاما اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر یو پیغام کې وویل چې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله، چې په کې د نخته پر مهال میجر ساق وجل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو ځایي خبريال وای دا پیښه تیر شپه خوښه د لسټمې بجیر هغه وخت رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یاد سیمه کې د یو وسلوال قاری ظاهر شاه په کور چاپه وهله. زمونږ د خبريال د وینا تر مخه دغه وسلوال له موقع په تیښته بریالي شوی دی. بلخوا جنرال غفور وای چې 28 کلن میجر ساق د پنجاب خوشاب ضلع اوسیدونکی وو او په ډیر اسماعیل خان کې جنازه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم برخه واخیسته. وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رات کړ. په اسمبلی کې له موجودو غړو 98 د دې بل په حق کې او 113 غړو په مخالفت کې رای واچوله. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند یو مشهر نوی قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. په دې بدلون کې غوښتل شوی وو چې د چنا اهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولای. د قانون وزیر زاهد حامد وضاحت کړی چې د الیکشن بل 2019 203 ماده ایوازې د یو تن په اړه نه ده. نوموړي ویلي چې د نا اهله ګرځول ماده په خواني ولسمشر پرویز مشرف د دې لپاره رامنځته کړی وي چې نواز شریف او بنظیر بټو له سیاست وباسي. د قبایلی سیمو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو غړو پرون د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره ملاقات کړی او د یادو سیمو د اصلاحاتو او هلته د تعلیمي حلو ځلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د قبایلی زده کوونکو د یوې اتحادیې مشر شوکت عزیز په دې اړه نن مشال ډیریو ته وویل.
په کیډیټ کالجونو باندې خبرو کړل چې دوه کال مخکې جنرال رحیل شریف صاحب شپږ کیډیټ کالجونو په فاټا کې اناؤنس کړی وو چې کرنټلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به چې کوم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي او د دې سره نری ویل چې په پرچنار کې ای پی ایس سکول د پاکستانو نه لوی ای پی ایس چې کوم دی پرچنار کې به جوړیږي.
شوکت عزیز وای جنرال نذیر بټ ورته باور ورکړی چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات د قبایلی ولس د غوښتنو مطابق کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د امنیتی ځواکونو چارواکي وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. د یادو عملیاتو مشري کوونکی امنیه کمانډان محمد زمان نن مشال ریډیو ته ویل چې یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي.
د یو ګاډیا مانګي او پلان لمخې موږ په دې باندې توانیدلی چې په دواړو وسلوالو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکو او دښمن په تیښته کې دی. تلفات د دښمن زموږه څو چند دي. تابان جنگ دی ولې زموږه تلفات ډیر کم دي.
د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه سندې ویل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبه په ورځ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې اترې کړې. سپینه ماڼۍ وای دا مشران په یو ساعت ټلیفوني خبرو کې د نور ستر څنګ په شام او یوکرين کې د امن پر راوستلو هم وغږیدل. ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا شروع کولو په ضرورت خبره وکړه چې په شام کې کورنۍ جګړه په سولې زتوګه پای ته ورسوي. به کور شوی شامي ولس ته د ستنېدلو زمينه برابر کړي او داسې متحد شام باور کړي چې خطرناک لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونه پکې نه وي. دا له هغې ورځ وروسته دا چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي خارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدکاته وکړل. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته د اختیار ورکوي چې له بهرني هوادونو مالی مرستې تر لاسه کون کې رسنۍ خارجي ادارې ګرځولې او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې شي. دا اقدام نن د روس ایوان بالا په متفقت توګه منځور کړ. د روس د وفاقي کونسل مشر اویل د پارلیمان غړو دا قانون له هغه وروسته منځور کړی چې د انساني حقوقو لسمشریز شورا په دې نیوه کې وکړي او ویل چې په دې کې نیمګړتیاوې دي او ټینګار یې وکړ چې خامی اسمبلی یا ایوان زیرین ته دی د بیا کتنې لپاره واستول شي. د روس ایوان زیرین یا دوما دا قانون د رواني میاشتې په 15 نیټه منظور کړی وو او له هغې څو ساعته وروسته د هیواد د انصاف وزارت د آزاد اروپا ریډیو ته خبرداری استولی وو. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دا قانون به په روس کې رسنۍ د لا نورو ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. او بل خبر دا چې نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب کمانډر راتکو میلادچ د جرګي جرمونو په 11 تورونو په 10 مجرم ګرځولې او ورته یې د عمر قید سزا اورولې ده. په یادو جرمونو کې د انسانیت پر ضد او جنگي جرمونه شامل دي. لدې وړاندې د یاد عدالت جج په داسې حال کې میلادچ له عدالته د وستلو امر وکړ چې نوموړی د قتل عام او جنگي جرمونو په ترڅ کې د فیصلې اورولو په وخت غوسه شو. په میلادچ دا تورونه له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیایي جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوې دي. د دې مقدمې اورېدنې مشر جج الفونس اوري د فیصلې اورولو په وخت وویل چې میلادچ په بوسنیا کې د عامو خلکو په زبرونه نسل کشي او قتل عام کې ککړ دی. تر دې دمه د مشال خبرونه او وزارت اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.3 پیسې اخیستل کیږي او 104.50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115.40 پیسې او 115.50 پیسې. یو پاوند 141.50 پیسې او 142 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.40 پیسې او 9.30 روپۍ. یو سعودي ریال 23.50 پیسې او 23.60 پیسې. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په ډیرای اسماعیل خان کې د پاکستان پوست یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړی چې له مخې نااهله ګرځول شوی تن د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د قبایلی سیمو ځوانانو د سیاسي ګوندونو غړو د پیښور کور کمانډر سره لیدلې ورسره په قبایلی اصلاحاتو نورو چارو خبرې کړې دي.
وکاله مخ جنرال رحیل شریف صاحب شپږ کیډیټ کالجونه په پاټا کې اناؤنس کړی وو. نو پاغي باندې هم موږ ته بریفینګ راکو چې کرنټلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي.
په پیښور های کورټ کې د ډیرای اسماعیل خان د یوې جنې سره د شوی زیاتې پاړه اوریدنه شوې.
دیدی تحفظ وشي داګه جواب کې دا راغی چې د پولیسو سره چې دی دیدی په کور باندې ډیوټي او کوي چې دی باندې اس کې سم څوک دبا وانه چي.
په افغانستان کې د انساني کاچاک پاړه د عام پوهاوی لپاره په جلال آباد ښار کې یو سیمینار شوی.
دغه انساني قاچاق چې پاغي کې ډېر موضوعات وړاندې غاړل شوې دي. دا زیاتره لکه لرو پرتو سیمو کې دي او دا لرو پرتو سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت یا واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. تیر شپه د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې له وسلوالو سره پنخته کې د پاکستانی پوځ یو میجر وژل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې د ډیرا اسماعیل خان په ګلاچې سیمه کې پوست استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله چې پکې د نښتې پر مهال میجر اسحاق وژل شو. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان زموږ همکار ګل ایاز سره لږ شیبه وړاندې شریک کړو.
بیگا چې دی په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پاکستان پوز یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې امنیتي ځواکونو د ډیر اسمر خان په کراچۍ سیمه کې آپریشن کړی و چې پکې 28 کلن میجر اسحاق چې دی هغه وژل شوی دی. آی ایس پی آر دا هم وایي چې میجر اسحاق د خوشحاب ضلع سره تعلق لرلو. په ډیر اسمر خان کې د مشال ریډیو چې کوم خبریال دی هغه دغه په وینا چې بیگا شاخوا دولسمې بجې د پوز امنیتي ځواکونو د یو وسلوال کاري ظاهر شاه په کور چاپه وهلې وه چې پکې میجر اسحاق د رزه په داورلۍ کې لګېدلی و. د دا هم وایي چې دغه وسلوال د موقع د ځای نه په تیښته بریالی شوی دی. د میجر اسحاق په جنازه کې د پوز مشر جنرال عمر جاوید باجوا او نور اعلی چارواکو ګډون کړی و او د ده جنازه چې دا د ډیر اسمر خان په پوځي چاوړۍ کې شوی و.
د رابع اکرم خان نه تاسو اوریدل چې په ډیر اسمل خان کې د پاکستان پوز یو میجر وشل شوی دی چې اسحاق نومیده. تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړی چې له مخې نااهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي سید نور نوید کمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو. په دې اړه تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی د نهي پورس د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نااهله ګرځول شوی د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدونه ودرول لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید کمر لخوا وړاندې شوی و چې پسې کې دا ترمیم تجویز شوی و چې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د دې ترمیمي بل په حق کې 98 کسانو او 103 غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل په اړه د کاروایي پر وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید کمر وینا وکړه دا بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابتول وي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړ او ویل چې 13 کالو راسي مسلم لیگ نون حکومت کړي نو آیا نن ساسي یو تن هم د بشري قابل نه دی. د ریلوي وزیر خواجه صاد رفیع کوویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعات سره په خبرو کې اطلاعات او نشریات وزیر مریم اورنگزیب وینا و چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چانه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس داغه د پاکستان په ان کې هیڅ ځای نشته. سمره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو داغه باقیاتو د دې بل منځوري لپاره د افاق وروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازي او دومره نه خدا مدوات هم قتل او د پاکستان ولسم چې دا هغه باقیات نن خاتمه شو او راتلونکو وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپوه خبریال سید علی شاه وای ک یو تن اهله وګرځول شي او پاغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه غلنه دی پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د د پوینا کسو یو تن نه خوخوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او هم دغه وجه ده چې 13 ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې زازما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دینه بعد ما په فکر سره افتا یو سیاسي اکسیجن ملاو سو لري د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم اس کم څنګه ریلیف ورته ملاو سو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشرۍ له هم نااهله شوی و. خواکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی و. د سروسو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشرۍ هوده برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشو جوړېدی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
دا پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې د هیواد پرمختیا د جمهوریت لارې ممکنه ده او په پاکستان کې به د ووټ طاقت یقیني جوړوي. د سکر ده چې تیره اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او د غلور مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه، خو نوموړی نن یو وار بیا عدالت ته وړاندې شو. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نیب لخوا جمع کړی شوی درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال نواز شریف او مریم نواز لخوا عدالت ته د نو وړاندې کېدو په درخواستونو کې بدلون خواست وکړی شو. د ذکر ده چې تیره اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه. د اوریدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه هر مطبوعاتو سره غیر رسمی خبرو کې نواز شریف وویل چې پارلمان د امیرانو تور قانون ته تحفظ ورکولو لپاره تیار نه دی، نو ځکه یې 13 ورځ الیکشن ایک ترمیمی بل رد کړو.
مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه هیڅ گیله نه لرم، ځکه چې پی ٹی آئی یو سیاسي ګوند نه دی او هغه خو صرف د امیرانو پالیسیان خپلې کړي. خو 13 ورځ پیپلز ګوند چې د امیرانو د قانون کوم مرسته وکړه، نو پر هغه راته ډیر افسوس وشو او دوی جمهوریت لپاره کومې قربانیانې ورکړي، نو هغه ورله نه هیرول پکار.
د یادونه دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د نواز شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف ته د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصي کړي. د ستمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اوریدنه د ستمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي په 19 سپتمبر عدالت تراو بلل. خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اوریدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیزیا سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام
دا احمد الله رپورٹ تاسو اوریدو. نن په پیښور های کورټ کې د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکو اغه جنای پاړه د درخواست اوریدنه وشوه چې د رستیو کې زنو کسانو د ډیر اسماعیل خان په کوسو کې په بے حجاب حالت کې ګرځولې و. د دې اوریدنې پر مهال د خیبر پختونخوا پولیس د دغه جنای د کورنۍ ټولې غوښتنې ومنلې. په دې غوښتنو کې اغه اسمنې شوی جنای او دغه کورنۍ ته تحفظ ورکول او د دې پیخي پلټنې او دغه سیزن نوري شاملې وي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
پیښور های کورټ کې د چهارشنبې په ورځ د شریفه بیبي د چاچې 13 میاشت په 28مه نیټه د ډیر اسماعیل خان په کلی کې بې پردګي یا بې حرمتي شوې وه. د مقدمې اوریدنه شوه چې پکې د هغوی وکیل قاضی انور او د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې نماینده عدالت ته حاضر شول. یاد دې وي چې پرون پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه د یادې پیښې د پلټنو رپورټ غوښتی وو. بلخوا د شریفه بیبي وکیل هم د عدالت له لارې د پولیسو څلور غوښتنې کړې وې چې د دوی په وینا ټولې منلې شوې دي. شریفہ بی بی وکیل قاضی انور پدې موقع مشال لیډو ته ویل،
ما وی نو چې دا د دې تحفظ وشي داګه جواب کې دا راغی چې د پولیس والا چې دی د دې پکو باندې او ډیوټي او کوي چې دې باندې اس قسم څوک دباو نه چي. ما وی تفتیش د های کورټ مانیټر کې اګوی چې های کورټ پر مانیټر کوي چې موږ ته پتو لګي چې تفتیش ٹھیک کیږي یا غلط کیږي. ما وی جو چې رحمت الله د شامل تفتیش شي چې چا متعلق الزام دا دے چې هغه ویډیو ټول کړي هغه او شو. ما وی جو چې سزاوال د سسپند شي
بلخوا دغه مقدمه کې د شریفه بیبي مرسته کوونکی د یو خیر خیګړې مقامی تنظیم غړي خالد احمد داوړ مشال لیړو ته وویل چې نن پولیس کم خبرې او غوښتنې د دوی ومنلې، نو د شریفه بیبي کورواله او دوی پخپل هم ترې مطمئن دي. خو له دوی وایي ګوري به کچره پولیس یا د صوبایي حکومت لخوا د دې کیس یا مقدمه د کمزور کول هڅه وکړي شوې، نو په ضد به आवाज پورته کړي.
مونږ د هغوی طرف نه چې کومه د نمائنده یو، نو په دې کیس کې مونږ به ګورو کچرتا مثال په تور باندې معمولی هم د پولیس ډیپارټمنټ طرف نه چرتا کمزوري پکې راتلا یا د کیس کمزوري کولو کوشش رات بکېدو، نو مونږ به د هغوی خلاف چې کومه د بھرپور مزاحمت هم کوو او مونږ به د هغوی لپاره قانوني لارې مکمل اختیارو او مونږ به چرته هم داسې یو قانوني فلا اجازه نه ورکو چې د هغوی د وجه ملزمان چې کومه د بچي. ځکه زمونږ مین مطلب چې دی هغه دا دی چې شریف حبیبی ته هغه انصاف ورسیږي او په معاشره کې او په علاقه کې دا یو داسې مثالی نمونه وګرځيږي چې د دې نه بعد بیا څوک هم چرته د بل جنایت د لاسه چولو نه مخکې سل ځله سوچ وکړي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د یادې پیښې په وخت د متعلقه تڼې د پولیسو کم مشر وو هغه بدل کړی شوی دی او باید هغه دې د نوکرۍ څخه لرې کړی شي او سخت سزا دې ورکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه د دغه ملزمانو مرستې کولې. د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 28مه نیټه ډیر اسماعیل خان کړمټ کلي کې د شریفه بیبي پرور باندې د یو تور په شخړ کې د مخالفینو لخوا بې پردې په کلي کې ګرځول شوی وه، چې د هغې وروستو هغې په یو کور کې پناه اخیستې وه او کورواله اوس د عدالت او صوبایي حکومت نه دغه پیښ کې ککړ کسانو لپاره سزا غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
دا قبایلی سیمو ځوانانو د سیاسي ګوندونو غړو پرون د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلی او ورسره په قبایلی اصلاحاتو او ځوانانو ته په ورپېښو مشکلاتو خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې موجودو ځنو غړو ویلي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې هغه د هغه هر ګام لاتړ کوي چې قبایلی ولس یې غواړي. تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د قبایلی سیمې د زده کوونکو د سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر شوکت عزیز دغه ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وویل شو چې د قبایلی سیمو اصلاحات په مکمله توګه عملی کول لپاره وخت پکار دی، ځکه چې هلته قانون غځول او د هغې لپاره نوی قانون سازي کول به ډېر وخت اخلي. شوکت وایي چې د پېښور کور کمانډر سره په قبایلی سیمو کې د موبایل او انټرنیټ نیټورک پر بندېدو هم خبرې وکړې او دوی ته باور ورکړی شو چې په کوم ځای کې هم د دې شبکو نه امن ته کوم خطر نه وي نو دوی به یې خلاصوي.
کیڈیٹ کالجونو باندې خبر وکړل چې تیر کال باندې بلکې دوه کال مخ جنرل رحیل شریف صاحب شپږ کیڈیٹ کالجونو په فاټا کې اناؤنس کړی وو، نو پاغي باندې هم موږ ته بریفینګ راکو چې کرنټلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به چې کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي، بلډینګ باندې کار شروع شو او د دې سره ریول چې په پرچنار کې ای سکول د پاکستانو نه لوی ای پی ایس چې کم دی پرچنار کې به جوړیږي.
هم په دې ملاقات کې موجود د کور میجنسی سره تعلق لرونکي نایله الطاف وایي دوی ته ویل شوی فوز به تعلیمي ادارې جوړي او بیا به په دغه تعلیمي ادارو کې همزای خلکو ته روزګار ورکړي. د بهر سیمو څوک بهلته نه راوستل کیږي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شو چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول لپاره به لګ تر لګه سلور یا 15 کال موده په کار وي.
خو دا غویل چې کني مو به هغه غوکو اس دیموکراسي نو مو به مخبل هغه فیور کې یو فیصله فیور کې حکومت کې قبایلی خلق دی قبایل سکوم غوری مغا خبرې مو یادې دوبل لک ټایم خلی په دې سې اټس ناٹ ان ایزی ټاسک، مطلب دوره وټ کور مو یا منس کی وکو یا ډیس کی وکو نو هغه لک ټایم ډیوریشن او کې وکو غنا سه 4 ایئرز پوری بدو خلی دو ټایم.
د ذکر دا چې د قبایلی ځوانانو جرګې لدی وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د بیلابلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي او دوی وایي چې د ملاقاتونو د لړۍ یوازینې مقصد د فاټا اصلاحاتو عملی کول لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه ولدی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې یو عسکر او دوه وسلوال وشل شوي دي. تر نښتې وروسته امنیتي سرتیرو له هغه ځای څخه 13 کسان راخوشي کړي چې د وسلوالو لخوا تختول شوي وو. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه د یوبترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان امنیتي سرتیرو د تربت په بلیدا سیمه کې تیر ورځ د وسلوالو کسانو په ضد عملیاتو پر مهال د غزای څخه د شپارس مارینانو په ګډون 13 کسان راخوش کړي دي. څوک چې دغه وسلوالو لخوا هغه وخت وتښتول سول کله چې دوی په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. په دوی کې 15 کسان د نایجیریا، یو یمنی، یو د کراچي بل د لاهور اوسیدونکي دي. د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لخوا تیر ماښام په خبر سوي یو بیان کې ویل شوی دي چې په پیښه کې د یو سره پردی اسکر په ګډون دوه وسلوال کسان وژل سوي او دوه نور مشکوک کسان د درنې وسلې سره نیولې دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په تربت کې د امنیتي ادارو له لوري د وسلوالو په ضد پر دغه عملیاتو باندې اطمینان ښکاره کړی او ویلي دي چې دا ډول عملیات به روان وساتل سي. نوموړي په خپل بیان کې د یو سردي اسکر پر وژنه خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې اتلس کسان په حفاظت سره خوش کول د قدر وړ خبره ده. اعلی وزیر و امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد تر هغه وخته پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې تر څو د دوی ټولو پړځایونه ختم سوي نه وي. دلته خبره یادونه ور ده چې د رواني میاشت په 15مه نیټه د تربت په بولیده سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا هغه 15 کسان وژل سوي وو، څوک چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. د دغه کسانو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډي باودین او ګجرات سره وو. دغه څخه درې ورځې وروسته هم په دغه سیمه کې ځایي لیویزو د نورو 15 کسانو مړي میندلي وو، د چا تړاو چې د پنجاب ایالت سره وو. د دغه دواړو پیش ذمېداري د بلوچ بیلتون پالی ډلې BLF لخوا په غاړه اخیستل سوې وه. وروسته د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې د BLF یو مهم کمانډ یونس توکلی وژل سوی وو. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت له لوري و سرحدي عسکرو ته د پولیسو اختیارات د ورکولو وخت تر درو میاشت پورې نور زیات سوی دی. په کوټه کې د کورنۍ چارو د دفتر لخوا په جاري سوي و اعلامیه کې ویل سوی دی چې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د سرحدي عسکرو سره د کوټ په ګډون د صوبې په اساسو برخو کې تر راتلونکو درو میاشت پورې د پولیسو اختیار ورسره وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تر عملیات وروسته که څه هم انتظامی او پوست د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي، خو لا هم ډېرې هغه استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر رسوخ لري. دوی تور پورې کوي چې دغه استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو، مرکو، سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
مامور جان دا وړوایي چې عملیاتو وروسته چې انتظامی فوز او تعلیم څانګې د استادانو حاضری لپاره کم مهم وچلوو، نو ډېر بدلون یې راوړو، خو لا هم ډېری هغه استادان چې سیاسي اثر رسوخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اثر رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي، نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي. او چې کله مونږ ته دغه نه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ NWA نه، نو هغه ډېر په مشکل سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے بسی ده. مونږ پبلک دا اپیل کوو چې ګورنمنټ آف پاکستان دې ته فیدری ورکوي چې یو کاف شي ته د قوم معمار ویل شي او آ سکول ته نه دي د بچیانو د مستقبل سره کلوار کوي، نو آبا مونږ ته جرګې مره کیس وکړي. مونږ ته سیاسي لحاظ سره صفه اداره کې یو کاف خپل تنخواه نه حلالوي، بچیانو مستقبل تاریخ طرف توري.
عبدالمجید داوړ وای چې د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کولو لپاره کم نوټیفیکیشن کړي، هغه په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي. کني فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمي ادارې فعال کړي.
یو استاد چې ځون په ځای او ځوان سي په درې زره په سلوېر زره نیولا وی لکه دا ډېر غړ دي تایدا پداسې میز هغه ټول انفلوئنسل خالق ملوث ته لکه جس خالی تنخه او خصله د پر وزیرستان ته سي فل فلج اپریشن په چار د ملټری ته یا او سوشل میډیا اکټیویست په چار د چدا ایشو رچا دا کول.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې عملیاتو وروسته د سکولونو فعال کولو لپاره ډېر اقدامات شوي او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي، پرته د هغو سیمو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسي نه دی شوې. شمالي وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالي وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمي ادارې دي چې پکې دوه کالجونه، یو د جینکو کالج، یو الیمنټري کالج او باقی ټول پرایمري، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي. چې د دوی په وینا دغو تعلیمي ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته، خو ډیری غیر فعاله، یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي، چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوری دن کو مشال ریڈیو تا سورے د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي په پیښور کې د ماخام پینسنی می بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو
د پاکستان پوز مطبوعاتی سانګه ایس پی آر وای تیر شپه د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروي کوله چې په کې دن خطه پر مهال میجر اسحاق وجل شوی دی وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رد کړ د دې بل په حق کې اتنوی او په مخالفت کې یو سل درېش پته رائے واچول شو یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر نوید قمر جمع کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل و په دې بدلون کې وغوښتل شو چې نه اهله ګرځول شوی کس به د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولای نن د لاهور های کورټ د جمعې داوا د مشر حافظ سعید د خوشی کولو امر کړی دی نوموړی د روان کال جنوري میاشتې راهیسې په کور نظر بند کړی شوی و د پنجاب صوبایي حکومت د حافظ سعید د نظر بندۍ موده د غزولو درخواست کړی و خو عدالت منظور نه کړو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې چې پکې د وایټ هاوس د وینا تر مخه د نور سترسنګ په شام او یوکرين کې د امن پر اوستلو هم بحث وشو دا له هغې ورځ وروسته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي خارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره د کاتو وکړل د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړې چې روسي حکومت ته د اختیار ورکوي چې له بهرني هوادونو مالی مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولې او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې شي نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب کمانډر راتکو میلادچ د جنگي جرمونو په 11 تورونو کې په لاسو مجرم ګرځولې ورته د عمر قید سزا اورولې ده په یادو جرمونو کې د انسانيت پر ضد او جنگي جرمونه شامل دي په میلادچ د تورونو له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیا د جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوې دي
لن خبرینم د منور شان ناوري د لوسو په اسلام آباد کې د محمد عمران نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دی
د پاکستان انګلیسی رسپانو ډان لیکي چې د مذهبي ګوند تحریک لبیک کیا رسول الله احتجاجي ناشته د پینډه اسلام آباد د خلکو ژوند لته ورو دوه نو ګران کړي کچري دا احتجاج عامولس نرسانو استادانو سرکاري نوکرانو او یا زمیدارانو کوله نو آیا هغه ته به دا اجازه وي چې د خلکو ژوند داسې په عذاب کې بیا ولی هغه خلکو ته هیڅ نو ویلګي چې تشدد ته ود ورکي او جمهوریت لار ته هم سپک ګوري اداري وړاندې لیکي ستونزه له موجوده احتجاج نه نه ده کدا د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لاریون یا لانگ مارچو او گر تحریک انصاف لخوا احتجاج خو اس دے احتجاجونو خطرناک شکل اخستے پا قانونی احتجاج او دا جمہوریت پر ضد احتجاج کے فرق دے خوخکاری چی دغه فرق پا پاکستان کے ختم شوے ضرورت تا دے خبر دے چی لملے خو پارلیمان دا سیاسی فعالیتونو زائے اگر زول شی او بلدا چی دا احتجاج لپارا یو خاص زائے اٹاکل شی چی خلکو تا کمیستون زے نرامخی تا کی گی نئی بات رسپان علی کی چی دا فیض آباد احتجاجی ناستے شپاڑا سرزی اوشی خلا ہم کم نتیجہ ندر آوات علی سپریم کورٹ یہ نوٹس اخستے او پا قامی اسمبلی کی دا مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ ویلی چی دا احتجاجی ناستہ دا ختم مول لپاره دی د فوز نمرسته غوختل شي اداري لیکي چې دا یو آئینی غوښتنه ده ځکه چې حکومت دا واک تر لاسه دی چې پر حالاتو قابو موندل لپاره د آئین د 215 آرټیکل تر مخه فوز راغوختل شي ځینې خلک دا هم وایي چې دغه احتجاجي ناشته دی یو خاص ځای ته بوتل شي چې داسې د اولس مشکلات کم شي جنگ ورځپاڼه لیکي چې پر پارلماني سیاست نظر لرونکي ادارې فافن په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا په اکتوبر کې جاری شوی د ووټ اچونکو شمیره ښایي چې د زنانو شمیره د نارینهو نه شاوخوا 1.2 کروڑ کمه ده د دې دومره لوی فرق وجه همدا ده چې د زنانو شناختي کارډونه هغه شان په تیزۍ سره نه جوړیږي څنګه چې د نارینهو جوړیږي بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو مرکزونو کې هم د زنانو لپاره پوره اسانتیا نشتا ادارې د دې سرشمیرنې تر مخه د نارینو او زنانو شمیر په هیواد کې نږدې یو شان دی باید د ټاکنو کمیشن د زنانه ووټ اچون کې رجستر کولو ته خصوصي پام وکړي ځکه چې زنانه په انتخابي عمل کې کبر خوا نخلي نو دا سه سم نمائندګي نشي کېدلې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سې سینن ویبپاڼه لیکي چې اوس امریکایي اتحادي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې په نښه کوي. بلخوا نیوز ویک مجلې د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپور شوي د هغه پوسټر په اړه لیکنه کړې چې د عیسایانو د مذهبي مشر پاپ سر غوسول یې پکې ښودلی دي. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د مجید بابر ناورو.
د امریکایي ټلویزیون سی این این ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي توکو تیارولو کارخانو باندې افغان او امریکایي ځواکونو هوایی بمباری کړی دي. په دغو کې درې بریدونه په کجکی ولسوالۍ، څلور په موساقله او یو په سنگین ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د دې بریدونو په اړه په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزارت ویاند لیفټیننټ کرنل مایکل انډریو ویبپاڼې ته ویلي دي چې دا په کابل کې د باګرام هوایي اډې نه پورته شوو اف 14 جنگي الوتکو او په قطر کې د الاودید هوایي اډې نه پورته شوي بي 250 الوتکو کړي دي. د ویبپاڼې په خبره په دې بریدونو کې په لومړي ځل ډېره جدیده اف 22 جنگي الوتکه وکارولې شوه. د الوتکه هدف پورې رسیدو لپاره په لار کې تیل اچولو ته اړتیا لري چې د تیل وړونکو کی سی لس او کی سی 115 الوتکو له لارې پکې د الوت پر مهال تیل اچول کیږي. دغه الوتکې د برید لپاره د متحده عربي اماراتو د الدافرا هوایي اډې نه الوت کړی و. د ویبپاڼې په خبره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له مخه اوس په افغانستان کې امریکایي او اتحادي پوځونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د طالبانو هغه ځایونه هم په نښه کولی شي چې نیخ په نیغه دوی ته ترې څه خطر نشته. د پخوانۍ تګلارې له مخه امریکا په مخصوصو حالاتو کې طالبان په نښه کول، خو د ګل په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرل جان نیکلسن ویلي دي چې د نوو اختیاراتو له وجې اوس به زه د دښمن مالي سرچینې په نښه کوم. بلخوا نیوز ویک مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا خپور شوي د عیسویانو د مذهبي مشر پوپ د سر غوسولو د هغه پوسټر موضوع راخستې ده چې د خپلې پروپیګنډې لپاره یې کاروي. مجله لیکي دا ډول پوسټرې په عمومي توګه د غربي نړۍ په خاري سیمو کې د انفرادي بریدونو په مخه د خلکو هڅولو لپاره کارول کیږي، خو د سیډونکو په خبره په شام او عراق کې د ماتې نه پس داعش ډله په دې هڅو کې ده چې د پامه ونه غورځول شي، او د دوی په خبره په مستقبل کې به دا ډول ګواښونه نور هم زیات شي. د مجلې په خبره په روم کې د عیسویانو په مقدس مذهبي ځای د داعش ډلې لخوا د برید مرام دومره زوړ دی څومره چې دا ډله ده. په بروکینګ انسټیټیوټ کې د داعش ډلې په اړه څېړنکار کرسټوفر میزرول زیاتوي چې د بېلګې په توګه کله چې ابوبکر بغدادي د خلافت اعلان وکړو نو په هغه ورځ یې دا هم ویلي وو چې داعش ډله به اول په روم قبضه کوي او بیا به یې ټوله نړۍ ملکیت وي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د امریکا یو عدالت پرون په یو ازبک چې په نیویارک کې 13 میاشت اته کسان وژلي وو رسمي تورونه لګولې دي. کچرې په دغه تورونه ثابت شو نو مرګ له سزا سره هم دا کس مخامخ کېدای شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
سیف الله سیفوب د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې سره په تړاو لرلو او مرستو هم تورن شو. سیف الله په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل چلوونکو موټر وروخېجولو چې اته تنه یې وژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. نوموړی د قتل په اتو او د وژلو د هڅې په 200 الزاماتو تورن شوی دی. که چیرې په هغه دغه تورونه ثابت شي نو د مرګ سزا به ورکړی شي. هغه د نیویارک په منهټن سیمه کې د اکتوبر په 20مه په خلکو د لارې خېجولو وروسته ونیول شو. دا په دغه ښار کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د لومړۍ نیټې وروسته یو لوی ترهګریز برید وو. سیف الله په سمدستي توګه په ترهګر پیښو کې تورن کړل شو، خو سرکاري وکیلانو د هغه خلاف د څو اونیو د هڅو وروسته ثبوتونه راټول کړل چې له عمله اوس پر هغه د وژنې ترڅنګ ځینې نوي تورونه هم لګول شوي دي. د هغه وکیل تر اوسه د دغو نوو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. هغه به د نومبر پر 28مه اوس په عدالت کې حاضریږي او تمه ده چې اپیل هم وکړي. د امریکا اټارنی جنرال جنرل جیف سیشنز دغه حمله په نیویارک ښار کې د ترهګرۍ یو سنجولې هڅه ګرځولې ده. بلخوا د امریکا مرستیال اټارنی جنرل وای د دغه پیښې ویډیوګانې به دوی په عدالت کې د هغه خلاف وړاندې کوي. پولیس وایي سیف الله چې کله خپل ټرک د ماشومانو د سکول له یو بس سره وجنګوه نو پولیسو پرې ډزې وکړې. د پولیسو تر مخه په دغه پیښه کې هغه معمولی ژوبل شوی دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان د پوسټ پوخانی جرنیل تلت مسعود په ډان وسپانه کې په یو مقاله کې لیکلي چې باید هند او پاکستان د یو بل پر ضد خپلې روایتي پالیسۍ پرېږدي او د دشمنۍ پر ځای خپلې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. تفصیل د شاهین بنیري ناورو.
تلت مسعود لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دا دی چې د هند سره خپلې اړیکې په سمه توګه پر مخ یوسي. په هند کې د نریندرا مودی د حکومت پالیسی دا ده چې افغانستان د ځان سره ملګری کی او د امریکا سره د استراتیجیک تړون په زور پاکستان یوازې کی. اسلام آباد د چین، ترکیه او ایران سره د ملګرتیا په زور خپل پالیسی پر مخ وړي. په دې وروستیو کې د روسیې سره هم خپل اړیکې پراخه کړې دي. د تهران د ګیلو مانو لری کولو لپاره هڅې کوي او په منځنۍ آسیا کې خپل سیمه ییزې اړیکې پراخه کړې دي. پخوانی جرنیل تلت مسعود وړاندې لیکلی دی هند او امریکا د چین سره د پاکستان د مخ پر زیاتیدونکي ستراتیجیکي اړیکو مخالف دی. اگر چې امریکا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه خپل دریز نرم کړی دی، خو هند نه غواړي چې چین او پاکستان ته د اقتصادي حلو زلو د ودې لپاره ځای یوازې پرېږدي. نوموړي لیکي هند او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او دواړه جوهري وسلې لري. دا د دواړو په ګټه نه ده چې د یو بل سره دښمني په داسې حال کې پرېږدي او له یو بل سره خبرو ته آماده نشي. کچره په هند کې سترهګر بریدوشي نو خطر دا دی چې د مودی حکومت به تور په پاکستان پورې کوي او د دې خطرناکې نتیجې را برسېره کېدی شي. وسلوالې ډلې هم د دواړو هیوادونو د دښمنۍ نه ګټه پورته کولی شي. تلت مسعود په پای کې لیکلی دی په داسې حال کې چې نړۍ د لویو چیلنجونو سره مخ ده او د سویلي آسیا هیوادونه د غربت او بې سوادۍ د زنځیرونو نه ځان آزادۍ، د هند او پاکستان ترمنځ دښمني نه بلکې خپل منځي مرستې د سیمې په ګټه دي او باید دغې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیلول غواړي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې حقلا د خپلې یوې چارواکي یو مرکه خبره کړې او په هغه کې تشریح کړې چې دا سړنې ولې مهمه دي او څنګه به تر سره کیږي. د دې مرکه غټي برخې درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په افغانستان کې روان تشدد نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه اړولې دي بلکې مالی تاوانونه هم رسولې دي. اوس د نړیوال جنایي عدالت وکیلانو غوښتنه کړې چې په دې حق لا څېړنې وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي د دې جګړو په مهال ډیرو خلکو سره ظلم شوی چې په اړه تحقیقات کول ځکه مهم دي چې دې سره به ملامت خلک په ګوته شي. په دې مبینه جنایتونو کې بهرني ځواکونه، افغان سرتیری، جنگ سالاران، طالبان او نورې وسلوالې ډلې ښکېلې دي، خو د بشري حقوقو ادارې په خبره تر پراخې څړنې وروسته به معلوم شي چې چا څومره جنایت کړی دی. دې ادارې د خپلې یوې څېړونکي پرمپریت سنگ له خولې لیکلي چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالتي منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیولی شي، خو یا د وکیلانو له 2001 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي او تر اوسه په افغانستان کې د ډیرو کسانو خلاف ثبوتونه شته دي. پرمپریت سنگ همداراز زیاته کړې چې د دې تحقیقاتو لپاره نور کار به د افغان حکومت پر همکارۍ پورې اړه لري. که کابل همکاري وکړي نو د نړیوال جنایي عدالت وکیلان به هلته ورشي او نور معلومات به راټول کړي. خو آیا افغان چارواکي به همکاري وکړي؟ د هیومن رائټس واچ په وینا په افغانستان کې یو نازک سیاسي حالت دی، نو حکومت به په همکارۍ کې زړه نازړوي. پرمپریت سنگ وایي په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي. دا په دې معنا ده چې کېدای شي ډېر قوي خلک او چارواکي هم په جنګي جرمونو کې ښکیل وي، نو ځکه به دا تحقیقات اسانه نه وي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې د نړیوال جنګي عدالت وکیلان باید د جګړې له ټولو خواوو تحقیقات کوي او که مناسبه وګڼي د ځینو کسانو د نیولو وارنټ یا اجازه نامه ورکولی شي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د موسمیاتو بدلون او فضائي آلودګۍ په اړه شوې یوې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې غونډې انتظام تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري تنظیم اف ټی اف کړی و. په غونډه کې ویل شوي چې په رسنیو کې د موسمیاتي بدلون او فضائي آلودګۍ په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکول کېږي چې پکار دی. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په غونډه کې ویلی شو چې په پاکستان کې وخت په وخت فضائي آلودګي زیاتیږي، خو حکومت د مخنیوي او اولس کې آگاهي راوستلو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي، نو په کار ده چې دې طرف ته خپل پام راوګرځوي. د غونډې تابعیا کوونکی عامر امجد مشال ریډیو ته ویل،
میډیا مې ایک صحیح رپورٹنگ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کم ہے،
پر سنیو کې د موسمیاتی بدلون پاړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکړي کیږي کوم چې په کار ده. نو دا صحیح خبر نه ده. د مطبوعاتو مالکانو لپاره کار دي چې دې موضوع ته زیات نه زیات وخت ورکړي. بل دا چې خبريالانو ته هم موسمیاتی بدلون په حق پوها ورکول پکار دی چې په څه ډول دوی عام ولست معلومات ورکولی شي. د دې نه علاوه زموږ اداره په مختلفو سکولونو او پونتونونو کې زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل چاپیریال صفا ساتلی شي او هغه څه وجوهات دي چې له وجې موسمیاتي بدلون او فضايي آلودګي زیاتیږي او دې مخنیوي څنګه کېدلی شي.
په ماحولیاتي بدلون نظر لرونکي او د پیښور یو شخصي پونتون آی ایم ایس استاد ډاکټر محمد رفیق وایي چې یو فضايي آلودګي ده او بل موسمیاتي بدلون. که اولس او حکومت وغواړي نو په فضايي آلودګي تر ډیره حدا قابو موندلی شي.
ایئر پولوشن چې کم دی هغه مختلف قسم ګیسز دي چې کم ګارډن او روزي فیکټریانو نو روزي کنسټرکشن سایټس ته روزي زموږ په خبر کې دا ربر برننګ ډیز یاد دی ټول زیات پولوشن هغه په وجه پد نو دا زمو خپل لاس کې موږ خپل کنټرول کولې شم چې دا سيزون هم ختم. حکومت لا ونی لګول خلکو ته دا سلاري جوړول چلته سایکل چلول شي سیستم هکول دا کنسټرکشن سایټس وغیرہ کور کول او اویرنس چې کم دی کنه.
د ذکر دا څو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت د بلین ټری سونامی یا یو عرب ونې لګولې پروژه سر ته رسولو دعوه کړې وه او د صوبې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې خیبر پښتونخوا کې په 30% ځمکه اوس ځنګلونه دي، خو په نور ملک کې دغه شمېره 12% ده او په نړیوال کچ دا شمېره 25% په کار ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18038 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخانی روزونکي کبیر خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان تر 1900 کالو کم عمره لوبغاړو د ایشیایي جام اتلولي ګټل سرګندوي چې د افغانستان کرکټ ډېر په خلو روان دی او افغانستان اوس د کرکټ په میدان کې په خپلو پښو ودرېدلی دی. له نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې، راځئ چې ورته غوږ شو.
ټول مکه کو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داس اسانه خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره د هند ټیمو د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس ولا ټیمو نه دي او ډیر پیاوړي ټیمو نه دي. نو اول خو دې ته په دې ډیر مبارکباد دی او دا د دې د کورنی کرکټ او دا 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دې ډیر سیستم ډیر خراوان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی, کوچنګ سیستم یې ښه دی, اور سلیکشن سیستم ډیر ښه دی. چې دا ټول سیستمونه یوزې شي او انصاف وي او محنت وي نو بیا ان شاء الله دا ټیم نه مخکې راځي. او ورسره ورسره استاد خبرې تر اعظم چې کله دا د انډر 19 چې کوم د دې ایج کې چې کوم ټورنمنټ کیږي دا ایج د ستا نېشنل ټیم ته الکان پروډوس کوي. پوره دنیا کې چې دا کرکټ ډېر امپورټنس لري او افغانستان د پاره امپورټنت دی. ولې چې دای پلیران چې دی بیا کال دو کال درې کال پس د نېشنل ټیم ته ځي چې د چا ایج جوړیږي او کوم الکان چې خپل پرفارمنس او فټنس اوساتي جاري او د ان سی ای سپیشل کیر لاندې پاتې شي هغه بیا نېشنل ټیم ته ځي.
کبیر خان صاحب, د افغانستان د کرکټ راتلونکو یا مستقبل ته تاسو پسند نظر ګورئ؟
پاکستانی کوچز ته دي, پاکستانی کوچز په ګډیر لاس دی. مطلب ما سره ما نه پس راشل دیف د پاکستان ټیم کپتان چې دی اتل دی هغه کوچینګ کړی دی, انضمام الحق دی کوچینګ کړی دی. د پاکستان هم سناس طریقې سره دی کې لاس ضرور شته. اوس چې دی په دې زیات ډیر زیات خوشاله یم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دی, په خپل خپل پلیئرز جوړي. نو زما ذاتی خیال دی چې دا کوم ملکان چې اوس روان دي نو کول دا او سنگ د افغانستان کرکټ روان دی مخ په بر ان شاء الله دا ډیر زر په نیشنل لیول باندې په سینیئر لیول باندې دا غره ټیمونه چیلنج کول شروع کیږي. څنګه چې انډر 19 ټیم په پینځه ټیسټ پلی مطلب پینځه سلو ټیسټ پلینګ ټیمز او پاکستان, سریلانکا, بنگلاديش سره هند سره د دې په موجودګۍ کې فائنل وګټلو ان شاء الله یو هغه وخت لري نه دی چې کله به دې سینیئر ټیم چې د دې ملکونو په موجودګۍ کې غټ لاس راوړي ضروري.
او کبیر خان صاحب قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنځ, نو تاسو څه فکر کوئ چې باید د سیاسي اختلافات دي د لوبونو لري وساتل شي؟
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق. لوبه یا کوم یو سپورټس دي دا د امن پیغام ورکړي, دا قلم د جنگ پیغام نه ورکړي, دا د او بل دا سیاست پیغام نه ورکړي, دا سیاست نه بهر دي. د سپورټس اړیکی چې دي دا د دوه ملکونو حالات خپل شي, دا 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 خبره په افغانستان کې موږ ثبوت سره کتلې چې افغانستان کې د کرکټ په وجه باندې چې سونه حالات بدل شوی دي, ځوانانو چې سپورټس ته لاس شروع کړی دی, د اخوا دی خو اکټیویټیز نه ځان ساتلې دي, هغه نشم کې دي, هغه د وسله راغستلم کې دي, د ټول د افغانستان کوګر نوی کلټور د کرکټ او سپورټس طرف روان دي. نو دا هغه ملک کې یو ملک چې هغه د رستوري شل دي شو کالو نه بلکې د زیات وخت نه په جنگ حالت جنگ کې دي. هغه ملک چې دی کله چې کله سپورټس والو نو سولې پیغام ورکو سولې ډیر زیات شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په افغانستان کې د انساني سمګلینګ په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په یو رسنی سیمینار کې پرون په مختلفو چارو خبرې شوې دي. سیمینار پرون په جلال آباد کې شوې دي. په دې سیمینار کې د بیلابیلو مدني ټولنو او د غسي د نورو ادارو غړو ګډون کړي وو. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
له انساني قاچاق سره د مبارزې یا له مجبور خلکو څخه په بیلابیلو برخو کې د ناوړي ګټې اخیستنې په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو د یو ورځنی سیمینار د بیړنۍ مرستو او پراختیا غیر دولتي موسسې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړ کړی و چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د اړوندو دولتي ادارو له مسؤلینو سره پرې بحثونه وکړل او د حل لارې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. د بیلنۍ عمرستو او پراختیا موسسی استازی احمد شبیر ساپی له ماشومانو څخه په درندو کارونو کې کار اخیستل, د نجونو په بدو کې ورکول, له ښځو او تنګیو ځوانانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه او د لکانو نسول د انساني قاچاق بیلابیل ډولونه وګڼل. دی وړاندې وای.
زمون هدف د دې غونډې تر سره کولو لپاره دا دی چې دغه نامه خلک، فرهنګي خلک، د مدني فعالین چې دی، دا مونږ دولت سره، دولت اراکینو سره مخامخ کړو، تر څو دوی وکولی شي چې د انساني قاچاق په اړه خپل سوالونه هغوی دې سره بس کړي، او مونږ تاسو وکولی شو چې دغه انساني قاچاق سطحه ننګرهار کې معلوم کړو چې کوم مشکلات لري، او چې سره رقم وکولی شو چې یو سم ستراتیژي کوارډینیشن سره مونږ دغې پدیدې په اړه مبارزه وکړو.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال عبدالله رقیبی وایي چې د انساني قاچاق پیښې د ننګرهار په هغو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي چې دولت ورته ډیر لاسرسی نه لري.
دغه انساني قاچاق چې په هغې کې ډیر موضوعات رانغاړل شوي دي، دا زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي، او دا لرې پرتې سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت د واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي. نو هغه حالتونو کې افغانستان دولت لږ ستونزو سره مخامخ ده چې انشاءالله مونږ کولی شو په آینده وکې امنیتي حالاتو ته په کتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه ستونزې مونږ سره حل کړو.
مدنی فعال خلیل خاطر د انساني قاچاق په مخنیوي کې دغه شان د عامه پوهاوي سیمینارونه ګټور وبلل.
خصوصا هغه فامیلونه چې خپل اولادونه او خپل بچیان د تعلیم څخه محروموي، قاچاق برانو سره لاس یو دی کوي په دغه پروسه کې، نو دغه ډیره بهترین لار ده چې داسې عامه پوهاوي د کورنۍ ته ورسیږي.
له انساني قاچاق سره د مبارزې دی سیمینار کې د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست، د پوهنې ریاست، د ځوانانو امیریت، او په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون استاد هم برخه لرله چې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل، او د هغوی نظریات او وړاندیزونه یې له ځانه سره واخیستل، او ژمنې وکړې چې د انساني قاچاق موضوع به د ولایت په اداري مجلس کې تر بحث لاندې نیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو گودوارو مکمل حفاظت
پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په خیره کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر وای تیره شپه د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله چې پکې نښتی پر مهال میجر اسحاق وژل شوی دی. وسلوالو ډلو لا هم په دېړه سندې ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. د دې بل په حق کې اتنویو په مخالفت کې اوسل درش به تر رای واچول شوې. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر نوید قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. په دې بدلون کې غوښتل شوی و چې نا اهله ګرځول شوی کس په یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. نن د لاهور های کورټ د جماعت داوا د مشر حافظ سید د خوشی کولو امر کړی دی. نو موله د روان کال جنوري میاشتې رئیس په کور نظر بند کړی شوی دی. د پنجاب صوبای حکومت د حافظ سید د نظر بندۍ مدته غزولو درخواست کړې وو، خو عدالت منظور نه کړو. نن د افغانستان خوست ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ورستۍ یو نه کې د جنایي جرمونو په تور سوار لس تننې ویلې دي. نو مولي زیاته کړه پولیسو په همدې موده کې شپږ میله وسله او لس ګاډي چې سلوري موټر تختونکو له خلکو په زور بي ویلي وو بیرته نیولي او د ګاډو مالکانو ته سپارلې دي. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته دا اختیار ورکوي چې له بهرني هیوادونو مالی مرستې ترلاسه کونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولې او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې شي. نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب پوځي کمانډر رات کو میلادچ د جنگي جرمونو په یو لس تورونو کې په لاس مجرم ګرځولې او ورته د عمر قید سزا اورولې ده. په یادو جرمونو کې د انسانيت پر ضد او جنگي جرمونه شامل دي. په میلادي د تورونو له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیایي جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوې دي.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو بیان منور شاه تکنیکی همکاران او د غسې نو ټول همکارانو خبریالانو ستاسو نه اجازه تخواړو. خوشاله اوسئ. د لا پامان.